السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږیست. بلې ساته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واورئ چې په قطر کې سبا د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ بین الافغاني غونډه کیږي. خبرونه په خبرونو پیلوو. تمکیر نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو مذاکرې له یوې ورځې وقفې وروسته بیا پیل سي. په هرات ولایت کې په یوه حمله کې ولسي پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکې اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. تمه کیږي نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمی وروسته بیا پیل سي. دغه مذاکرې چې د جون میاشتې پر 9 پیل سوي، تیره پنجشنبه یې د 6 ورځې لپاره دوام وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼې کې په دغو مذاکرو کې د یوې ورځې وقفې خبر ورکړه. وی لیکل چې نن شنبه دا خبرې بیا پیلېږي. راپورونه وایي چې د 6 ورځو د مذاکرو پر مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو لخوا د ټروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین د ورکولو پر موافقه بحثونه سوي دي. طالبان وایي چې پر دغو دو مسئلو په خبرو کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دي پر ټولو موارد موافقه وسي. بلخوا جرمني او قطر سبا او بل سبا د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي. راپورونه وایي چې له افغانستان شاوخوا 6 کسان په دغو خبرو کې چې په دوحه کې کیږي برخه اخلي. په برخوالو کې یو هم د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله حاجي دین محمد دی. هغه نن د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل
کارم دا ده چې تفاهم او خبرې وکړو بل سره ځانونه سره کوي. په کومه ده موږ دا ده چې انشاءالله یو ښه نتیجه به لاسته راشي.
زلمی خلیلزاد دغه خبرې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې یو مهم ګام بولي. بلخوا د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربتوب په خبرو کې افغان حکومت کوم نقش نه لري. د هرات ولایت چرواکي وی په کروخ ولسوالۍ کې ولسي پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي غړو تېر شپه د کروخ ولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړه چې تر نن سهاره روانه وه. مال پاسوال امین الله امرخیل وایي چې په پیښه کې 15 پولیس او ولسي پاڅونوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. قمندان وایي په پیښه کې وسلوال طالبان هم وژل سوي.
تلفات بر دو طرف آره شده به
دوړو لوري ته مرګ جوړ لاوشته. هم د ولسی پاتونوالو ځواک ته هم ملي او محلي پولیسو ته موږ لسته نمړه او ټپيان لوري چې 15 تنه وژل سوي او 15 ټپيان دي د دشمن 8 تنه هم وژل سوي او د ټپيان شمیر معلوم نه دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څنګه دی ویلي؟ په دې ورستوي کې وسلوالو طالبانو د هرات پر ختیځ ولسوالیو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یوه چاودنې کې 1 تن وژل سوی او 40 نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې فرتی وسلورو دغه ماین په یوه جمعات کې ځای پر ځای کړی وو. د والی ویان محمد عارف نوری بیا وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه لري.
د چاودنې نوې تر اوسه نه دی مشخص شوی او ممکن چې د پیښې د ټپیان شمیر تر دې هم زیات وي.
خود سیمه اوسیدونکي وایي چې په دې چاودنه کې 2 تنه وژل سوي او 28 تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکې اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دوی د مدیره هیات دغه اضطراري غونډه راروانه چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و، د ایران د غني سویو یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرام وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره اونۍ اعلان وکړ چې سر له سبا یکشنبه به د یورانیمو غني کول تر 3.8% واړوي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي چې د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته انتقالول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یوه پخوانی لوړ رتبه قمندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کېږي، یوه حکومتي وایان پرون وویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د ګروپي دور وروستۍ دوه مسابقې نن کېږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي، بیا به آسترالیا د مازیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګلادیش ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. دوی لوبه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې وسوه. پاکستان که څنګه دغه لوبه وګټله، خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونتوانی چې د نړیوال جام نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړي. تاسو آزادي رادیو ته ورغلئ. په افغانستان کې د سهار 10:55 شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
دوحه سبا یکشنبه د داسې یوې بین الافغاني ناستې کوربه ده چې تمه ترې کېږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال، افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت عمر زاخیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې د مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي وي او یا به نه وي نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده ده هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبرې زمینه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبان اووم پړاو خبرې له یوې اونۍ مخکې پیل شوې او ورسره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په 8 او 9 به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنۍ اشغال سره د دې د خاتمې لپاره څه کېدای شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له 2 میاشتې ځنډ وروسته دا دایره را جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا 60 افغانانو ته د دوحې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړې چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوحې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوې راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقاماتو دی چې په دې ناسته کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی. په رسنیو کې د صفیه صدیقي، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفي او څو نورو ښځو نومونه هم یاد شوي چې د ښځو په استازیتوب په دې ناسته کې حضور ولري. د سولې د عالي شورا ځینې غړي به هم دې ناستې ته ورځي او هیله مند دي چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیالې حبیب سرابي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د بین الافغاني مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره ده. هر څوک چې دعوت شوی د مقام له مخې نه، بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی وروستیو 2 کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډون یې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوي. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمینه برابره کړي. امریکا لدی بین الافغانی ناست کلک ملاتړ خودلې او ویلې دي چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یو پړاو لې یوې اونۍ راهیسې دوام لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث تر څنګ لدی ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي، او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغانی خبرې پیل او دایمي اور باندې غاړه کیږدي.
ومردل چې په خطر کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا د ورځنۍ بین الافغاني غونډه پیلېږي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربتو په دې غونډه کې حکومت دخیل نه دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ کړی دی. له کابل څخه یو هیات په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره نن دوحې ته روان شو. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې هیات کې شامل دی. د تر روانېدو مخکې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ته په ټلیفوني مرکه کې وویل
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په هدف. توقع مله دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړي چې هغه سولې ته رسیدل دي هغه به ترلاسه کړی؟
نو موږ په دې امید یو بل چاره خو نه لرو. چاره دا ده چې تفاهم او خبرې وکړو بل سره، ځان سره کوي او امید هم دا ده چې ان شاء الله یو ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شي؟ د اجندا مشخصه سوي جناب حاجي صاحب؟
نه دا خو به هلته سره پرې خبره کوو، خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغو بین الافغاني تعاملاتو کې هغه مهم موضوعات چې قابل د بحث یي هغه موږ په مشترکاتو کې راوباسو.
نو هغه عمده ټکي چې تاسو به هلته پرې تمرکز کوئ ستاسو له نظره هغه به څه وي؟
بالاخره خبرو ته سره کېږو، او په خبرو کې لکه د جنګ د بندېدو او د آینده تعاملات چې په خبرو چې اختلافات ټکي هغه اختلافات ټکي کوم دي او څنګه د خبرو د لارې فهم ته ورسو.
بله، نو حاجي صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي، په دې کې څوک شامل دي؟ کومې مشهورې څېرې دي سربېره پر تاسو؟ نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي. په حکومتي کې چې هغه د شخصي آدرس نه ځي، خو هغه حکومتي څېرې دي. او د سولې له شورا نه سربېره پر تاسو نور څوک دي؟
سولې شورا د یاسو معینین دي، عطا الله سلیم او نادر نعیم او ډاکټر سرادی فراد الله خان.
دغه اوسنی بحث لپاره چې تاسو روان یاست، د مسکو د دوه غونډو سره څه توپیر دی؟
دې کې خو یو غټ توپیر هم دا دی چې هغه خلک هم شته چې هغوی به مخامخ نمایندګي د حکومت ونه کړي، خو د حکومت په مربوط خلک دي. علاوه د هغې نه دلته د سولې شورا په نوم باندې هلته څوک نه و تللي، خو دلته د سولې کسان ته دي، خو د سولې شورا کسان هم پکې زیات.
څو امیدواري لرئ په نهایت کې جناب حاجي صاحب چې هغه هدف چې لازمه ده او چې هغه سولې ته رسیدل دي دغه غونډه به وکولی شي هغه ته زمینه مساعده کړي؟
یقین لرو چې دا غونډه به دا کار کولی شي.
په مجموع کې کومې څېرې چې برخه اخلي څومره څه ګمان کوي چې څومره به تاثیر ګذاره وي په دغه بحثونو کې؟
نو زه یقین لرم چې دوی پوه شخصیتونه دي، دوی به تاثیر حتمان ولري.
د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و چې ویلې د هغه هیات په ترکیب کې شامل دي چې قطر ته نن له کابل څخه روان سودی به په بین الافغاني دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د موسیقي پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له رحمت الله افغان اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان سولې او له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې د یک شنبې په ورځ په قطر کې د جرمني په کوربتو بین الافغاني غونډې جوړېدا ته په کتو لیکلي چې افغان حکومت د سولې په اړه د هرې غونډې هرکلی کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې اووم پړاو خبرې هم په ځیر ځیر څاري. اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي د سولې په احتمالي کېدونکي توافق کې باید د بیان ازادي، آزاد رسنۍ، د مدني ټولنو ځای، د بشري حقونو او د ښځو حقونو هغه ارزښتونه وګڼل سي چې معامله ورباندې ناشونې ده. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري او د افغانستان وضعیت ته په کتو باید دغو تړونونو او خپل مسؤلیت ته په پام اقدام وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا د راتلونکي په اړه افغانانو ته د خبرداري پر ځای هغوی ته د ملاتړ